په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت هغه راپور مثبت وارزوه چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی او د افغانستان له دولت سره د سولې د هڅو پر ملاتړ ټینګار کوي. نور راپورونه هم لرو. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. عصمت سروانی وړاندې کوي.
د کانګرس له لوري ګمارل شوې ډلې د امریکا له حکومت غوښتي چې د دوحې د موافقې تر عملي کېدو مخکې له افغانستانه پوځیان ونه باسي. د واکسین نړیواله اتحادیه افغانستان ته په درو میاشتو کې 3 میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین ورکوي او د امریکا ولسمشر د سی آی ای لپاره نوی مشر ونوماوه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د سیړلو لپاره ګمارل شوی ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستان نه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه وي. د ډلې د امریکا نوي حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید تر هغو له افغانستان امریکایي پوځیان ونه ځي چې د سولې د روانو خبرو مثبت نتیجه نوی ورکړي. په راپور کې راغلی چې په اوسنی حالت کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو استل په دې هیواد کې کورنۍ جګړې د سیمې بې ثباتۍ او د القاعده د ګواښ بیا پیدا کېدو ته لار هواروي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکونکي په یو چاودنه کې ژوبل شول. یوې امنیتي سرچینې آزادي راډیو ته وویل دا پېښه د دوهمې ناحیې د مشکو کوڅې ته نږدې د ملي امنیت د کارکونکو په یوه کورولا موټر کې وشوه. له دې جلا پرون ماښام د ترینکوټ په خیرو کارو سیمه کې په یوه غلچکي برید کې دوه پولیس ووژل شول. تر اوسه د دواړو پېښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. امنیتی چارواکی وای په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لسو زیات وسلوال طالبان وژل شوی دي. شاهین قل اردو په یو خبر پاڼه کې ویلي په هغو بریدونو کې چې نن سهار وختي د بلخ ولسوالۍ په بابا یوسف کلی کې پر طالبانو وشول د دې ډلې شپږ وسلوال ووژل شول. د خبر پاڼې له مخې په دې بریدونو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د قل اردو په یو بله خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د بلخ ولایت په چاربوله ولسوالۍ کې د بلخ لپاره د طالبانو د مرستیال والی مولوی مکی اولا پر یو مرکز د هوایی برید په نتیجه کې د طالبانو 15 مهم غړي وژل شوی دي. ول شوی چې دغه برید پرون د ورځې ناوخته شوی دی. طالبانو تر اوسه د دی قول اردو د اداو په اړه څه نه دی ویلي. د واکسین نړیواله اتحادیه په څکم درو میاشتو کې افغانستان ته د کووید 19 3 میلیون ډوزه واکسین ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کوتلوي معافیت رئیس غلام دستگیر نظری آزادي راډیو ته وویل په نړۍ کې د واکسین د عادلانه ویش د اصل پر اساس د واکسین نړیواله اتحادیه د افغانستان د ټول نفوس 40% ته واکسین په پام کې نیولې دي.
له 16 میلیون دوزو څخه په لومړي پړاو کې 3 میلیون دوزه په دوو پیټو کې مخترالیږي چې 1.3 په لومړي پیټي کې او 1.1 میلیون په دوهم پیټي کې راولیږي.
د شاغلی نظری په وینا په لومړي پړاو کې به شاید د اپریل تر پایه 3 میلیون دوزه واکسین افغانستان ته واستول شي. لبلی خو د واکسین ویشلو مؤسسې یا اتحادیه کوواکس د کووید 19 لشت لژه 3.1 میلیون دوزه واکسین به وسته هیوادونو ته ځانګړي کړي او غواړي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې وروسپاري. دا خبره د دې اتحادیه مشرانو پرون چهارشنبه اعلان کړو. ویل چې په لومړي پړاو کې به د دوی له لوري ویشل کیدونکو واکسین د 1.5 میلیون هیوادونو 3.3% خلکو ته ورسیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان وی چارواکي ان لن ستراند وی خبري غونډې ته وویل د کوواکس د واکسین ورکړه باید د فبروري په پای او د مارچ په لومړیو کې پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تجربه کار ډیپلومات ویلیام برنز د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د رئیس په توګه ونوماوه. سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سی آی ای اوسنۍ رئیس جینا هاسپل به د ښاغلي برنز مرستیالي په غاړه ولري. ټاکل شوی دی چې د سنا جرګې ځانګړې کمیټه د ویلیام برنز لپاره د غونډې وخت وټاکي چې په لړ کې د سناتورانو پوښتنو ته ځواب ووایي. ویلیام برنز د اوباما د حکومت په محل د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وو او د ایران امریکا په اتمی خبرو کې کلیدی رول درلود. د امریکا د سنا جرګې د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر هغو چارواکو چې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په مسمومولو کې لاس لري د بندیزونو د لګولو لپاره یوه لایحه وړاندې کړه. دا لایحه پرون چهارشنبه یوه ورځ وروسته له دې وړاندیز شوه چې د مسکو یوې محکمې ناوالنی په نږدې درې کاله بند محکوم کړ. لایحه د امریکا حکومت ته لارښوونه کوي چې معلومه کړي آیا کرملین د امریکا د متحدو ایالاتونو د هغو قوانینو سرغړونه کړې چې پر اساس یې د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو استعمال منع دی. د بلې خوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. نوموړی داسې مهال دا سفر کوي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د زندانی کېدو او د مظاهرهچیانو د ځپنې په خاطر پر مسکو د لویدیځو هیوادونو انتقادونه زیات شوي دي. له روسي چارواکو سره د بوریل د خبرو یوه مهمه موضوع به همدا وي.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستیال امرالله صالح د دې هیواد د سولې په تړاو د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی.
اینجا نباید
دلته سوله باید د نورو د منځوي کېدو په معنا نه وي او په عین حال کې باید هیڅ وګړ محور ارزښت تر پښو لاندې نشي.
افغان چارواکي له افغانستان سره د کووید 19 د 3 میلیون دوز واکسین د مرستې خبره کوي.
د 16 میلیون دوز واکسین 3 میلیون دوز ازوره د 14 میلیون واکسینونو له جملې نه 3 میلیون د اپریل میاشتې تر پای رسیدي.
د حقونو یو نړیوال مدافع ډله روسیا او ایران د نړۍ د هغوی وادونو په سر کې غنی چې د ځپونکو اقداماتو جریې د دوی په وینا له هیواد بهر ته هم غزیدل دي. په دوه منی مې کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ازادۍ رادیو او یونیسف کټ ونیس پروګرام د یو بل کور کلی دی او رادیو ته بلنه درکوم. ورځو ته خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون کې یادونه شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې چې نن خبره شوې ویلې چې دوی د دغه راپور له جزئیاتو خبر دي او د محتوا ملاتړ کوي. طالبانو چې له واشنگټن سره د سوي تړون په عمل کې دوه ټینګار کوي د دغه راپور په خبرګون کې یو ځل بیا پر دغه تړون ټینګار کړی دی. د دې تړون پر پل کېدو ټینګار کړی دی. نور جزئیات نوریاس نوریا کوي.
د افغانستان حکومت هغه راپور مثبت ورزو چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی او له طالبانو سره د واشنگټن پر تړون د بیا ارزونې او په ټوله کې د افغانستان له دولت سره د سولې د هڅو پر ملاتړ ټینګار کوي. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 د تړون د عملي کېدو یو عمده شرط دی. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې دوی د دغه راپور له جزئیاتو خبر دي او د محتوا ملاتړ کوي. ښاغلي صالح وویل چې په دغه طرحه کې 15 مهم موارد ځای شوي او په ټوله کې هغه سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د دولت د هڅو ملاتړ کوي.
امریکا متحد است که دولت افغانستان
امریکا ژمنه ده چې د افغانستان له دولت سره به یوې مطلوبې سولې ته د رسیدو په لاره کې همکاري کوي. سولې ته د رسیدو دغه هدف تعریف شوی او هغه دا چې افغانستان باید ولسواک پاتې شي. افغانستان باید د ټولو افغانانو کور وي. دلته سوله باید د نورو د منځوي کېدو په معنا نه وي او په عین حال کې باید هیڅ وګړ محور ارزښت تر پښو لاندې نشي.
شهروند محور است پا گذاشته
نشه. تر دې مخکې هم د افغانستان حکومت چې له طالبانو سره د واشنگټن پر شوي تړون انتقاد کړی و. د بایدن له ادارې غوښتي و چې پر دغه تړون له سره کتنه وکړي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي، ښایي دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي، سیمه بې ثباته شي او د القاعده ګواښ بیرته راژوندی شي. په راپور کې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د مۍ د لومړۍ نیټې د وروستۍ ضرب العاجل د غځولو تر څنګ دغه راز غوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. راپور دغه راز له واشنگتن نه غواړي چې له افغان سولې څخه دې لاس نه اخلي، خو وایي د بریالیتوب لپاره یې د مې تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر 2020 کال د فبروري د 9 د تړون یو شرط همدا دی چې ټول امریکایي ځواکونه دي د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې، یعنې د روان میلادي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان نه ووځي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي چې متحده ایالات باید په اسانۍ طالبانو ته یوه بریا په لاس ورنکړي. دا هغه انتقادونه منعکسوي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره طالبانو ته د زیاتو امتیازونو ورکولو په خاطر د ټرمپ پر ادارې لګول شوي وو. د افغانستان د مطالعاتو دغه ډله چې کانګرس په 2019 کال کې جوړه کړې، مشرې د امریکا د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیز متقاعد جنرال جوزف دانفور او پخوانی جمهوری پاله سناتوره کیلی ایوټ په ګډه کوي. جنرال دانفورد په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل چې دغه راپور د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د ولسمشر جو بایدن همکارانو ته سپارلی او هغوی هم ګټور بللی دی. نوموړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د احتمالي خطرونو په اړه وویل:
افغان ځواکونه به په عملیاتي او د تمویل په برخو کې ډېر زیات د امریکا په مالي مرستو پورې تړلي او پر دغو مرستو به تر یوه وخته پورې متکي وي. د امنیت په اړه په ټوله کې موږ دا جاج اخیستی چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیات دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل د بایدن اداره په پام کې لري چې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي او له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو، د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ښکیلتیا په برخو کې د دې ډلې کړې ژمنه له سره وارزوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره له دې چې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې، تیره میاشت په دې هیواد کې د ځواکونو شمیر 2.5 زرو ته راکم کړ. امریکایي چارواکو وویل طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې پالي او بین الافغاني خبرې هم په ټپه درېدلې دي. طالبانو بیا ویلي القاعده نور په افغانستان کې حضور نه لري او همې داسې نښې ښکاره کړي چې که د مې تر لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه پاتې شي، نو به پرې بیا حملې پیل کړي. طالبانو چې له واشنگتن سره د شوي تړون پر عملي کېدو ټینګار کړی، د دغه راپور په وړاندې غبرګون کې یو ځل بیا د شوي تړون پر عملي کېدو ټینګار وکړ. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي صوتي پیغام کې د دغه راپور جزئیات نیمګړي وبلل. په عین حال کې جمهوري پال مخکښ سناتور لنسی ګرهم چې له طالبانو سره د ټرمپ پر تړون اندېښنه ښودلې وه، دغه راپور وستایه. هغه پرون په یو بیان کې وویل د بایدن له ادارې سره په دې اړه خبرې کړې او هغوی داسې نښې ښودلي چې سپارښتنې به یې عملي کړي. ګرهم دا هم ویلي چې روان میلادي کال پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو 20 کلیزه ده او دی به هیڅکله دا هیر نه کړي چې دغه جګړه څرنګه پیل شوه. د هغه په وینا موږ افغانستان ته شا کړې وه چې دا به بیا هیڅکله هم تکرار نه شي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې چې د کانګرس په غوښتنه برابر کړی، دغه راز سپارښتنه کړې چې د امریکا پر پالیسۍ دې له سره کتنه وشي تر څو دا مسله یقیني شي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاوو ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه دایمي حل لاره رامنځته شي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې د مۍ د لومړۍ نیټې د ضرب العاجل غځول به د بایدن له ادارې سره مرسته وکړي چې په مشروع ډول له دې هېواده د نورو ځواکونو د ایستلو، د طالبانو لخوا د شخړو د کمولو، له القاعده سره د دې ډلې د اړیکو د شلولو او په دوحه کې د سولې د خبرو د پرمختګ په ګډون پر پالیسۍ له سره غور وکړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې دغه ځنډ به واشنگتن ته وخت په لاس ورکړي چې ملکي مرستې له سره تنظیم کړي او کابل ته انګېزې ورکړي چې د سولې په هڅو کې رغنده رول ولوبوي او د ښځو او د اقلیت حقونو ته لا پراختیا ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زا مجغ لازده راژیو آوری ازده راژیو هر ورز ده سهر لو ده ماشان تر بابا جو پر منتنی تپا دولس اشپش نوی او با ده افغانستان پا چو الوی شارونو که ده افم پر سال شار پینزه سپا هم صفا وازه ورده لیسی از مشخ پروانی وست با او بلا موضوع رو اخلو اغدا چی ده خبریالانو ده خوندی توب کمیتا وی پا دوزر و شلم کل که ده دوزر و نونسم کل پر تلا ده خبریالانو پر ورندی تاو تری خوالی شپش ویشت سلن زیاد سوی ده ده کمیتا ده پنچم بپراتس پا خپل کلنی راپور که ویلی چی پا ده کل که ده خبریالانو پر ورندی ده تاو تری خوالی یو سلو دو دیش پیش سبتوی چی ده شمیر پا دوزر و نونسم کل که یو سلو پینزه ترسیده پا ورطا وقت که خبریالان هم ده زن پر ورندی ده مخبر دیریدون که تاو تری خوالی پرده اندیش مندی پا دیر نور جزیات زما همکار لکابل رکوی بله میره بانی اوکی
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټا په خپل تازه راپور کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډیریدو په اړه اندېښنه ښیي. دا راپور چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو پکې راغلي په 2000 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 122 فیصد چې پکې وهل تکول، تختول، تکیدل، ګواښل او د غیر قانوني کړنو نورې برخې شاملې. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټا وایي دا شمېرې د 2019 کال په پرتله 26% زیاتوالی ښیي. د دې کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مسؤل صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل په 2000 کال کې اووه خبریالان وژل شوي، 13 تنه ټپیان، 10 تنه وهل شوي، 90 نور بیا په نورو ډولونو ګواښل شوي.
په دې کال کې اووه تنه خبریالان د دندې پر مهال ووژل شول، څلور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په نورو ډولونو وژل شوي. په ټوله کې د خبریالانو سره د تاوتریخوالي یو سلو دوه دېرش پیښې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې پر طالبانو او داعش ډلې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو ډېر مسؤلیت ورتپل شوی او حکومتي مسؤولان په دویمه درجه کې راوستل شوي. طالبان د دې راپور په اړه تازه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د خبریالانو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي په پیښو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان هم د ځان پر وړاندې مخبر ډېریدونکي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښیي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې له افغان حکومت نه یوازې دا چې د امنیت خوندیتوب غواړي، بلکې غواړي چې په کارونو کې او د اطلاعاتو پر ځونه کې ورسره همکاري وکړي. خو له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزارت وایي هغه څه چې په بخښنې سره خو له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه له رسنیو او د بیان له ازادۍ ملاتړ کوي. د دې وزارت وایان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل
حکومت افغانستان د تمامي د افغانستان حکومت یوې قضیې پرته د تېرو شلو کلونو ډېری قضیې حل کړې دي. همدا ډول دوه پېښې چې په وروستیو میاشتو کې شوې نور په دې برخه کې ټولو ترهګریزو پېښو ته رسېدلي یو شمېر کسان مجازات شوي او بندیان دي، ځینو نور امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي او ځینې نور بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې موقفې هم د سایه نفوذ طالبانو تر خشته وست.
پریباجانی د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې داسې مهال زیاتېږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر خبریالان د همدې ګواښونو له کبله مجبور شول چې افغانستان پرېږدي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هغو خبریالانو له ډلې دی چې د تیر 2000 کال د نومبر په 12 نېټه د هلمند په لښکرګاه ښار کې د مقناطیسي ماین د چاودنې په پایله کې ووژل شو. که څه هم د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه قاتل یې نیولی، خو د یو شمېر نورو هغو خبریالانو د وژنې قضیې لا هم بې برخلیکه پرتې دي چې په همدې کال کې شرور شوي. پریباجانی
بله ډېر زیات مننه کوم دوستانو. لکه بل زموږ خبریال وو چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د تازه خبره سوی راپور جزئیات را سره شریکول.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسید ازادی رادیو خبرونه اوری د واکسین نړیواله ټولنه تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د کووید 19 3 میلیونه دوز واکسینونه له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان د امروختي وزارت د کتلوي معافیت رئیس غلام دستگیر نظری ازادی رادیو ته ویلي چې په نړۍ کې د کووید 19 واکسین د عادلانه ویش لمخي د واکسین نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان 6 میلیونه وګړو ته واکسین برابر کړي. د شغلی نظری په خبره په لومړي پړاو کې به 3 میلیونه دوز واکسینونه د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته واستول سي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
افغانستان به تر راتلونکو درې میاشتو پورې د کرونا ویروس پر وړاندې درې میلیونه دوز واکسینونه ترلاسه کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې دا واکسینونه د واکسین د نړیوالې ټولنې د 14 میلیونه واکسینونو د مرستې یوه برخه ده چې د دې هیواد لپاره په پام کې نیول شوی. د دې وزارت د کتلوي معافیت مشر غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د واکسین نړیوالې ټولنې د واکسینونو د عادلانه ویش د اصل لمخې په لومړی پړاو کې د افغانستان 8 میلیونه وګړو ته واکسینونه په پام کې نیولې دي. ښاغلی نظری وویل چې د دې واکسینونو 3 میلیونه دوز به د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته راورسیږي.
د 14 میلیونه واکسینونو له جملې نه 3 میلیونه د اپریل میاشتې تر پای رسیږي، خو ویلي دي چې دا نیټه د تغییر وړ ده او لا یې وروستۍ نیټه نه ده مشخص شوې. دا به 2 ځلې موږ ته راورسول شي چې لومړۍ بسته به 1.3 میلیونه او دوهمه هغه به 1.1 میلیونه دوزوي.
خاغلی نظری سرګنده کړي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان او د اټلانټا د روغتیایي ادارې د سپارښتنو لمخې د کورونا ویروس د واکسین د تطبیق لپاره عملیاتي پلان برابر کړی. هغه ویلي چې د دې پلان لمخې هغه کسان مشخص شوی چې په لومړی سر کې به واکسین ورته ورکول کیږي. د هغه په خبره په لومړی پړاو کې به روغتیایي کارکوونکي، په دوهم پړاو کې استادان او محصلان، او په همدې ترتیب بندیان او له 500 کلونو نه ډیر عمر لرونکو ته به د کورونا واکسینونه ورکړل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا ویروس د تطبیق ټول پړاوونه به د دې وزارت لخوا مدیریت شي. د دې وزارت چارواکو همدار سرګنده کړي چې اوسمهال د افغانستان 60% وګړو ته د کورونا ویروس پر ضد واکسین په پام کې نیول شوی. د وزارت ویلي چې د دې واکسینونو 40% د واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا او 40% هم د نړیوال بانک، د آسیا د پراختیایي بانک او د ERPS سازمان لخوا برابرېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړی، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسی.
دوستانو د همدې روغتیایي راپورونو په ترڅ کې موږ بل راپور هم لرو چې په هغه کې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ په اړه جزئیات مور ټول کړي دي. په دې خاطر چې نن د فبروري 4 ده او د سرطان د ناروغۍ نړیواله ورځ، خو دا راپور بل وروسته در سره شریکو. تر هغه مخه یو نړیواله موضوع لرو. د حقوقو یو نړیواله مدافع ډله وایي روسیا او ایران د نړۍ د هغو استبدادي هیوادونو په سر کې دي چې د ځپونکو اقدامونو جرړې له دې هېواده بهر ته هم غځېدلې دي. د ازادۍ کور په راپور کې راغلی دي چې تهران او کرملن خپل وګړي په بهر کې پناه کوي. په راپور کې د منځنۍ آسیا د 5 هېوادونو په ګډون د یو شمېر نورو هېوادونو یادونه هم سوې ده. د دې راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د بشري حقوقو مدافع نړیواله ډله د ازادۍ کور چې مرکز په امریکا کې دی، په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روسي حکومت له دې هېواده بهر هم پراخ او قهرجن ځپونکي فعالیتونه لري او په دې ترڅ کې تر ډیره په بهر کې د هغو کسانو چې پخوا د دوی خپل خلکو او یا د هغوی چې دوی فکر کوي ګواښ ورته کوي په هدفي وژنو اتکا کوي. د ازادۍ کور په دې راپور کې چې نن د فبروري په 4 نیټه خپور شو، د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د نړۍ په کچه له ټولو 26 هدفي وژنو څخه او د روسیې د حکومت د دې کمپاین د یوې برخې په توګه ثبت کړی دی. دا ډله زیاتوي چې په دریو هیوادونو کې له دې هدفي وژنو او یا د وژنې لپاره له هڅو څخه په 5 کې د ایران رژیم لاس لري. د ازادۍ کور همداراز په خپل راپور کې له روسیې او ایران وروسته په ترتیب سره د پاکستان، آذربایجان او د منځنۍ آسیا د واړه 5 هیوادونو یعنی قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان نومونه یاد کړي دي او وایي دې هیوادونو هم خپل وګړي په بهر کې د حملو، توقیفونو او په غیر قانوني ډول د ایستلو له لارې پنهخه کړي دي. په راپور کې راغلي چې د بشري حقونو فعالان، د حکومتونو سیاسي مخالفان او د هغوی کورنۍ په ټوله نړۍ کې د مستبدو حکومتونو لخوا چې دوی یې له ویرې بهر ته کډه شوي دي د تشدد او ویرې له یوې منظمې لړۍ سره مخامخ دي. د آزادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې له 2014 کال راهیسې په 9 کوربه هیوادونو کې د متضررینو پر وړاندې د مستبدو رژیمونو د مستقیمو ځپونکو اقداماتو لږ تر لږه 608 موارد ثبت کړي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
بیرته افغانستان ته ورګرځو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په 2020 کال کې د سرطان د 22,000 ناروغانو له ډلې څخه څه د پاسه 14,000 کسان مړه شوي دي. نن د فبروري 4 چې د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې مو د سرطان ناروغانو په اړه دا راپور چمتو کړی. زما همکار به یې نور راته وایي.
سرطان ښایي په نړۍ کې مرګونې ناروغي وي او هر کال له ډیرو انسانانو ژوند اخلي. په دې ناروغۍ هر کال په نړۍ کې زیات شمیر انسانان اخته کیږي. د حلیمې 50 کلن پلار د ژبې په سرطان اخته دی.
د پلار مې د خولې دننه سرطان دی. دا دانې د ژبې پر سر و، دا چې وړوا او درد یې نه کاوه نو پام یې ورته نه و سوی، خو دوی میاشتې کېږي چې ورته پام سوی مو دی. اوس یوه نیمه میاشت کېږي چې بهر دی او درملنه یې روانه ده.
دا وایي دا چې په افغانستان کې دننه د سرطان ناروغۍ درملنې لپاره زمینه نه ده برابره، نو پلار یې هند ته لیږلی تر څو هلته یې درملنه وشي. که څه هم ډیری خلکو د سرطان نوم اورېدلی، خو دا څه ډول ناروغۍ ده؟ د سرطان ناروغۍ په بدن کې د ژنتیکي بدلونونو له امله پیدا کیږي. هر کله چې د بدن زړې حجرې له منځه لاړې نشي او نوې حجرې جوړې شي، نو د حجراتو د ډیرېدو له امله د سرطان ناروغۍ پیدا کیږي. ډاکټران وایي تر دم ګړۍ څه د پاسه 200 ډوله سرطانونه پیژندل شوي چې ځینې یې وژونکي او د ځینو نورو بیا درملنه شونې ده. د سرطان نښې د خپل ډول او هغه ځای چې سرطان شوی توپیر لري. تورم درد، د وینې تلل، ټوخی، سستوالی، په غیر منظم توګه د وزن کمیدل، کانګي، د ویښتانو تویدل د سرطان ځینې نښې نښانې دي. خو داسې سرطانونه هم شته چې تر هغې چې پرمختللي شوي نه وي نښې یې نه ښکاري. د فرانسویانو په روغتون کې د داخلي ناروغیو او د سرطان متخصص احمد جواد فردین ازادي راډیو ته وویل چې ډیری سرطانونه د 40 او 50 کلونو لوړ عمر لرونکو ترمنځ
په ټوله کې د سرطانونو درملنه چې جراحي درمل او د وړانګو له لارې دي. په افغانستان کې دوه ډوله جراحي او درملنه شونې ده. له بده مرغه د وړانګو درملنه تر اوسه په افغانستان کې نه ترسره کیږي. د جمهوریت په روغتون کې چې د سرطان مرکز دی، د جراحي او دارو درملنه شته او هغه ناروغانو چې وړانګو ته اړتیا لري هغو ته ویل کیږي چې له هیواد بهر لاړ شي.
متاسفانه تداوی شایي تا هنوز در افغانستان امکانات ایجاد نشده.
د ښاغلي فردین په خبره وراثت، د هوا ککړتیا، د خانیات کارول، الکول، ډیر وزن، د لمر وړانګې او ځینې میکروبونه د سرطان ناروغۍ لامل کیږي. نوموړی زیاتوي که څه هم افغانستان کې د سرطان د نورو ډولونو رسمي شمیرې نشته، خو هغه ناروغان چې دوی ته راځي ډیری یې د هاضمې جهاز د مرۍ، معدې او ښځې د دې سرطانونو تر څنګ د سینې سرطان لري. د ډاکټرانو په باور په سرطانونو کې د مړینې موده توپیر لري او هر څومره چې ژر تشخیص شي درملنې چانس یې ډیر دی. نن چې د فبروري 4 د سرطان نړیواله ورځ ده، افغانستان کې څومره کسان پرې اخته دي؟ د عامې روغتیا وزارت وایي په 2020 لمریز کال کې په هیواد کې نږدې 22,811 د سرطان پیښې ثبت شوي دي چې ډیری یې ښځې دي. له دې ډلې 16,013 ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیالی ویاندي معصومې جعفری په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د مرکزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در قسمت تداوی در کابل،
په کابل کې د جمهوریت، په بلخ کې د ابو علي سینا او د هرات حوزوي روغتون د سرطان ناروغۍ درملنې لپاره برخې لري. په ټوله کې افغانستان 95 بستر د سرطان ناروغانو لپاره ځانګړې سوي چې د ناروغانو د شمیر په پرتله کم دي.
که نسبت به واقعات سرطان که در افغانستان داریم ای کم است.
کسه هم د سرطان ناروغي لوړ شمیر خلکو ته د مرګ په معنا دی، خو اوس د طبابت پرمختګ سره ډاکټران د داسې سرطانونو درملنه کولای شي چې لدی وړاندې شونی نه وو.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مواردل د کور کلی خبرونه یا پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي، دغه راز یو بل اونیز پروګرام هم درته لرو، یو بل راپور هم خپریږي. خو تر هر څه د مخه په کابل کې 4:30 بجې سوې، تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي له اسمت سروان څخه اورو.
د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره ګمارل شوي ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستان نه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه وي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکوونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شوي. امنیتي چارواکي وایي په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لسو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د واکسین نړیواله اتحادیه په څکم درو میاشتو کې افغانستان ته د کووید 19 3 میلیون دوزه واکسین ورکوي. د اتحادیه ویلي دي چې د کووید 19 لشتر لژه 310 میلیون دوزه واکسین به وزلو هیوادونو ته ځانګړي کوي او غواړي چې روان کال په لومړۍ نیمایي کې وروسپاري. د امریکا ولسمشر جو بایدن تجربه کار ډیپلومات ویلیام برنز د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د رئیس په توګه ونوموه. د متحدو ایالاتونو د سنا جرګې د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر هغو چارواکو چې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی په مسمومولو کې لاس لري د بندیزونو د لګولو لپاره یوه لایحه وړاندې کړه. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي.
مننه کوم اسمت سروان. دوستان اوس په افغانستان کې د سپورت له ډګره نوي پرمختګونه واورو.
په کابل کې د باسکټبال درې کسیزې شپږم پړاو سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې د تیرې شنبې پورس پیل شوي وي او تیره ورځ پای ته ورسېدې. د ښاغلي قریزاده په وینا په دغو سیالیو کې د کابل ښاروالۍ المدینه کلب، خوشحال مینه، کابل بالاحصار لوبډلو ګډون کړی و چې بالاخره کابل ښاروالۍ او المدینه کلب لوبډلو په لوبو ته لاره پیدا کړه. موجب قریزاده زیاتوي چې په دغو لوبو کې کابل ښاروالۍ لومړی، المدینه لوبډلې دویم او کابل بالاحصار لوبډلې دریم مقام ترلاسه کړ. په سری پل ولد کې د فوټبال په سیالیو کې حقیقت لوبډلې د غوره لیګا تلولې خپل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې روان مریض کال کې د سری پل ولد د فوټبال غوره سیالیو کې چې د دغه ولد د منتخب لوبډلې د غړي شهید شکر الله په یاد جوړې شوې وي لس لوبډلو پکې ګډون کړی وو. ښاغلی مشوب زیاتوي چې په پایلو به کې حقیقت لوبډله وتوانېده چې د دغو لوبو اتلولې خپله کړي. د کرکټ نړیوالې بې پاڼې کرکټ سکیجول د افغانستان د راتلونکو لوبو مهالویش اعلان کړ. بې پاڼه لیکي چې افغان لوبډله د مارچ په میاشت کې دوه ټیسټ او درې شل اوریز لوبې له زیمبابوې سره، له مارچ وروسته په اپریل کې له هندوستان سره درې ورځنۍ لوبې لري. د جون په میاشت کې آسیا جام پیلېږي چې یا به پاکستان او یا هم سریلانکا کې اوسي. جولای میاشت چې د عیسوي کال اوومه میاشت ده، افغان لوبډله سریلانکا ته سفر کوي او هلته به درې ورځنۍ او درې شل اوریزې لوبې وکړي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل او دغه راز نور راپورونه کولی سي د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د ژمنې سره سم وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، یو د ازادي راډیو او د یونیسف ګډ پروګرام دی او کور کلی هم دی. خو تر هغه د مخه یو بل راپور هم لرو. د افغانستان د صرافانو شورا د بلې اونۍ لا پایل سره په ټول هیواد کې کاربندیز اعلان کړ. د دې شورا چارواکي وایي مرکزی بانک د شاوخوا 4000 انفرادي صرافانو فیو جوازونه لغوه کړی دی او تر هغه چې خپل کړی پریکړه بیرته وانخلي دغه کاری تصاب دوام ولري. د افغانستان بانک په دې اړه خبرو کولو ډاډه کړی ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا په یو تازه پریکړه کې په ټوله هیواد کې سر له شنبې ورځې کاربندیز اعلان کړ. د دې شورا مسؤلین وایي تر هغه چې مرکزی بانک او مالیه وزارت د صرافانو د جوازونو مالیو په برخه کې رغنده ګامونه پورته نه کړي، خپل کاري اعتصاب ته دوام ورکړي. د دې شورا وایي هاشم روزوی د پنځ شنبې پورس ازادي رادیو ته وویل.
لومړی دلیل چې د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا خپل ټولي صرافیانې بند کړي، هغه د مرکزی بانک لخوا په اجباري ډول صرافانو ته د شرکتي جوازونه ویشتي. د ټولو انفرادي صرافانو د جوازونه لغوه کول دي، چې له دې کار سره شاوخوا څلور زر صرافیانې چې په هر یو کې څلور پنځه کسه کار کوي بیکاره کیږي. د افغان حکومت رهبری او مالی وزارت باید دې ستونزې ته جدي پام وکړي.
خاتمه داده خغلی روزوی و تر هغه چې غوښتنې ونه منل شخپل کاربندیز ته به دوام ورکوي. د دې شورا لور یوې اعلامیې هم چې نن پنځ شنبه خبره شوې پکې ویل شوې، د افغانستان بانک د ژر تر ژره د صرافیانو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار شي. په دې اعلامیې کې له مرکزی بانک څخه غوښتنه شوې چې د ټولو لاسي صرافانو فعالیت باید په ټولو ولایتونو او د صرافیو په لویو مارکیټونو کې قانوني او مقرره باید تطبیق وړ شي. د اعلامیې په برخه کې د افغانستان ټولو صرافیو ته خبرداری ورکړل شوې چې د بلې پریکړې پورې باید ټول پولي خدمات په ټپه ودروي، او که څوک لدی پریکړه سرغړونه کوي د صرافانو د سرتاسری شورا د کړنلارې لمخې به ورسره چلند کیږي. که څه هم د افغانستان بانک د صرافانو دې غوښتنو ته ځواب نه وای، خو د مالیه وزارت د صرافانو بل غوښتنه چې د مالیو د ورکړ په برخه کې د توازن رامنځته شي داسې وای. د دې وزارت د رسنیو برخې عامر فرید نوښت:
مالی وزارت لټولو مالی ورکونکو څخه د هیواد په کچه د مالیاتي قوانینو پر وړاندې کې یو شان مالیه راټولوي، او په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه وجود نه لري. که څوک په دې برخه کې کوم مشکل یا ستونزه ولري، زموږ غوښتنه له دوی څخه دا ده چې مالی وزارت ته د مراجعه وکړي، د دوی هغه قانوني غوښتنو ته به مالی وزارت رسیدنه وکړي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کاربندیز اعلانوي چې له خو د 14م مالی کال بودیجه هم نه ده تصویب شوی. اوس اقتصاد پوهان وای که هر څومره ژر د دې دوړو ستونزو د حل لپاره کار ونه شي، رامنځته کیدونکې پایلې به خطرناک وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالي یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خو داسې کم جرات کې د غرض د چار څوګه پټه کوو کوي به ځان غلای کوي.
ولی کورنۍ له خپل بچو سره تاوتریخوالي کوي.
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوینه ویلې کېږي.
نن پام دی اکلا د کورنیو او ټولن په خبري اورو. قدر من اوردن کوم تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوی ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغیزمن کیږي، نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي:
کوم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ شي سم مخې ته راسې وایي دې پی ولي دي دوا مو وایي خلاص شي سکري یا پیغام چی درته چای تیز راوړه چای ورته رانوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تلل چې راغله پلار اعصاب خراب پسې ویول په سر باندې دی.